دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې درې بجې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته ستړي مشي وایو. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
خیبر پښتونخوا حکومت وایي کاشغر گوادر په اقتصادي لاره کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک په چلوي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړي چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوي برید د تېروتنې له کبله رامنځته سوی. د روس په سایبیریا کې د هلیکاپټر راغورځېدو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر گوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. پرویز خټک ویلي چې مرکزی حکومت په دې اړه خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. بیان زیاتوي د احتجاجي تحریک په اړه یو کمیټه هم جوړه کړل شوې ده چې په لومړي د خیبر پښتونخوا بلوچستان له سیاسي مشرانو سره لیدکاته کوي. د خیبر پښتونخوا بلوچستان تر څنګ ځینې نور ګوندونه وایي د کاشغر گوادر ترمنځ لوی اقتصادي لار له پښتنو او بلوچ سیمو پنجاب ته اړول شوی، خو د مستملګرون په مشرۍ مرکزي حکومت دا خبره نه مني. د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران نن په څو ورځني سفر افغانستان ته تللي. په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اسکزی، د کومې وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا او تر څنګ یو شمېر نور پښتانه مشران شامل دي. په دې پلاوي کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ نن مشال ډو ټول
دا ګوند یا دا بلنه یا دا دعوت چې دی د آزاد جمهوري افغانستان قدرمن و محترم رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی صاحب له خوا ده. موږ نه د حکومت استازي یو، نه د حکومت په استازي ځو، نه د حکومت په خوښه ځو، نه د حکومت سره په دې کار کې مشوره لرو.
کابل ته د پښتانه مشرتابه د سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې ترنګلې شوي دي. د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي او د تخیل دکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسېدلي تاوان معاوضه ورنه کړه نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبې په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال د دکاندارانو وویل چې مارکیټونه یې ړنګ شوي او پکې موجود هر څه له منځه تللي. د میرعلي د دکاندارانو اتحادیې مشر ذهین الله مشال ریډیو ته وویل حکومت دوی ته د رسېدلي کورونو روپیو تاوان معاوضه ورکړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی بیا ویلي د میرانشاه او میرعلي بازارونه به په نوې طرز جوړي چې خود دکاندارانو ته د موضوع په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د هند پوځي چارواکي وایي چې د پاکستان پولې ته څیرمه د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یوه نښته کې درې برید کوونکي وسوال او یو عام وګړی وژل شوی دی. د هند دفاع وزارت یې ویاند ویل چې دا نښتې هغه وخت شوي چې په درنو وسلو سنبال وسلوالو تېره ورځ د ټانګ دهار په پوځي اډه برید وکړ. ویاند ویلي چې دا سیمه له مرکزي ښار سرینګره 140 کیلومتره لرې پرته ده. دوی وایي وسلوالو د پوځي اډې ته ننوتل او برید تر 6 ساعته دوام وکړ او پای ته ورسېد. پاکستان او هند د کشمیر سیمه د ځان بوري او له همدې کبله درې ځله جنګ هم سره کړی دی. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تېروتنې له کبله رامنځته سوی یوه داسې پیښه ده چې ډډه ورڅخه کېدلای سوه. دا خبره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان امریکایي جنرال جان کمپل د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي وویل دا یوه حادثاتي تېروتنه وه او امریکایي ځواکونه به هیڅکله پر روغتون او داسې نورو ځایونو برید ونه کړي. د وویل چې له دې پیښې سره د نږدې تړاو لرونکو کسانو ماموریتونه یې ماتله کړي دي، خو د نه په دې کسانو کې د چا نوم واخیست او نه هم دا وویل چې ټول د څو کسانو ماموریتونه ځنډول شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني د دې رپورټ د خپرېدو هرکلی کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې د روان کال د اکتوبر پر 3 نیټه د افغانستان په کندوز کې د بې پولو ډاکټرانو پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي وو. روس د سایبیریا په کران سینویارسک سیمه کې د هلیکاپټر راغورځېدو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي دي. په هلیکاپټر کې ټول 6 کسان سپاره وو چې نن په ینیسی دریاب کې راوغورځېده. ځینې کسان روغ راایستل شوي او ځینې لا هم ورک دي. د رالوېدو د وجې معلومولو په اړه پلټنې پیل شوي دي. د ترکی فوج یو ریکارډ سوی شخص پور کړی چې پکې د روسي جنگي الوتکې ته تر رانسکورولو له مخه خبرداری ورکړی. دغه شخص په انګریزي ژبه اورېدل کېږي چې وایي خپل مخ سمدستي جنوب ته بدل کړي. دا پیغام څو ځله تکراری شي. ترکی ټینګار کوي چې مخکې له دې چې دغه الوتکه رانسکور کړي په 15 منټونو کې یې لس واره روسي الوتکې ته خبرداری ورکړی. دغه پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات کړی دی. بلخوا د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي داسې ښکاري چې د ترکی لخوا د روسي جنگي الوتکې ویشتل یو وار له مخه پلان سوی پارونه وه. سرګی لاروف وویل د ترکیې د نیټو ملګري هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي. نوموړي دا خبره د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وکړه. ترکی وایي روسي الوتکه ځکه رانسکوره کړې چې د دې هیواد د فضايي حدودو خلاف ورزي کوله. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد تر ټولو لوی مډال د روس اتل هغه پایلټ ته ورکړی چې د نومبر په 24مه وروسته له هغې ووژل شو چې 24 جنګي الوتکه د ترکی شام په پوله د ترکی جکټ الوتکو په ډزو رانسکوره کړه. اولیګ پیسکوف ته د دغه مډال د ورکولو حکم د چهارشنبې په ورځ د کرملن په ویبپاڼه کې خپور شوی دی. په خپره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه چې ولی پیسکوف ته دغه مډال ورکړل شوی څه نه دی ویل شوی، ځکه روس په عام حضر کې د هغو پوځیانو په اړه معلومات نه ورکوي چې له هیواده بهر وچل شوي. د مشالډو د دې وخت خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدو. سراج زهیر د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ او یا پیسي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.44 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.20 روپۍ او په 9.23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.25 روپۍ او 23.68 روپۍ. یو افغاني په 1.68 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22، بنو کې 8 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اورئ. پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان ته د پښتنو ملت پالانو سفر ستاینه کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې څار کمیټي جوړه کړې ده او وایي که وفاقي حکومت ژمنې پوره نه کړي نو دوی به احتجاجي تحریک پیل کړي. ایف ڈی ایم ای وای د باړې به کور کړل شوی خلک د کلیو ته د ستنیدو فارمونه ترلاسه کړي. هلته د شمالي وزیرستان دکانداران وای په عملیاتو کې دکانونه رنګ کړل شوی خو حکومت ورته تاوان نه ورکوي.
پیسې روغلی دي پولیټیکل صاحب څنګه یې شي
دي خلک په اړه باور یې نقصان شو دا او په کارځلو نه شوی دي.
امریکایي چارواکي وایي د کندوز پر روغتون بمباری و تیروتنه وو. په روښانه مستقبل خبرونه کې درته د خپلو هنرونو زده کړو په اړه معلومات درکو.
دولسم کولو نه پس خلک مونږ سره فارمونه جمع کوي نو یو خو د دې مونږ چې نو جرنل انټرویو کو او بیا ته اپټیټیوډ ټیسټ واغو.
له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان ته د پښتنو ملت پالانو سفر ستاینه کوي. دا پر داسې مهال ده چې نن له پاکستانه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی، د عوامي نشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او ورسره پخوانی سینیټر افراسیاب خټک، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ او د قامي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو کابل ته تللی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دغه سفرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کوي. خو د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل چې ما سره اوس د ټلیفون په کرخه دی، چې کله پوښتنه ترنه وکړه د قاضي خلیل الله نه چې آیا حکومت ته خوانه دا سفر روان دی یا څه پیغام وروړی دی، نو ریاض تاسو ته قاضي خلیل الله څه وویل؟
جی پامیر صاحب، کله چې موږ دغه تپوس موږ وکړو نو دغه په دغه حواله سره واضح جواب را نکړو چې واقعي دا کمه چې ورته بیک ډور ډیپلوماسي وي یا داسې خبره نشته، نو د واضح جواب رانه کړو چې آیا دا حکومتي پیغام ولیدې پلازمې که نه، دوی په خپل ذاتی توګه باندې دغه سفر ته تللي دي، بلکې ده دا خبره وکړه چې هر کله د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا قسمه تللې راغلي کېږي نو موږ د هغې دا ګیرنه کوو او موږ دې ته هرکلی وایو، ځکه چې داسې قسمه اقدامات کولی شي پاکستان او افغانستان دې ورته نږدې راولي او د دې تعلقاتو باندې ښه اثر پرېږدي. چې کله د دې نه مخکې
او ریاض چې بیا مونږه دا د خدا خبره وکړه چې دا څه پیغام باریکی وضاحت یا سپیناوی ونه کړو، خو تیره ورځ د اسفندیار ولی خان د عوامي نېشنل ګوند مشر په پاکستان له وزیر اعظم سره هم لیدلی ول، او عثمان کاکړ سینیټر چې دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم نن مونږ سره خبرې کړي، افراسیاب خټک هم مونږ سره نن خبرې کړي، هغه کلګ لنډي زر زر ورته وړاندې کړي. لاندې
تر څو چې د سندیار ولی یا د افراسیاب خټک خبره ده، نو هغه د هغه وینا په ملاقات کې هغه ټولې چارو باندې خبر وشو چې دوی به هلته د افغان مشر والی سره په دغې باندې خبرې کوي چې په دې منطقه کې به پاکستان افغانستان کې امن څنګه راوستل کېږي، او کوم چې د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنګ روان دی، کوم مبارزه روانه ده، او په شریکه سره څنګه خپل مرام ته رسېږي، دغه رنګ نور ملکونو تجارت او خپل تعلقاتو لپاره څه کولی شي، نو په دغې چارو به خبرې کوي. او عثمان کاکړ چې کوم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر دی، نو هغه وایي چې د دې سفر سره د پاکستاني حکومت هیڅ تعلق نشته، او دا موږ د افغان ولسمشر په بلنه کابل سفر کوو، دا د ذاتي دوره ده او د حکومت په دې کې څه کار نشته،
د حکومت په دې کې هیڅ کار نشته، او د حکومت لخوا هیڅ پیغام هم نه دی شوی، بلکې دا افغان ولسمشر بلنه ورکړې. ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرښه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه وفاقي حکومت خپلې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دې پروژې زیاتې ګټې پنجاب ته ورسوي. د اعلی وزیر له دفتره په بیګانی خبر شوی بیان کې راغلي وفاقي حکومت دې د دې پروژې په اړه پښتني جواب کړي او اندېښنې دې ختم کړي. په بیان کې ګواښ شوی چې که وفاقي حکومت ژمنې پوره نه کړي نو پر ضد به احتجاجي تحریک پیل کړل شي. د پختونخوا حکومت د چین او پاکستان اقتصادي لار پروژې څار لپاره یو کمیټه جوړه کړه چې پکې د پختونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم سود هم شامل دی. غلام غوس معلومات راکوي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې په دې وجبه د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک چلوي چې د اقتصادي رهداري ټوله ګټه یوازې پنجاب ته ورکول کیږي، او په پراخه کچه د دې احتجاج لپاره به د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو باور ترلاسه کوي. ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د تیرې ورځې د غونډې وروسته د اقتصادي رهداري د سارنې لپاره د صوبایي حکومت د سوري لاندې یوه کمیټه هم جوړه کړې شوه، او د احتجاجونو نه وړاندې به د ځینې سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه کولی شي، او د بلوچستان د مشرانو سره به هم مشاورت کولی شي.
احتجاجی تحریک ہوں ٹول پارٹو تجو پپو کے پریوزو یو خود کاریڈور دا چکم تکنیکی نقطے کے یو زوا چولما یو ڈاکٹر حماد سیفٹی وا چولو جو یہ صاحبزادہ شہید چکم دے سبقہ بیوروکریسی اخوا چولو دا فیصلہ اشولا چو دا مولانا فضل الرحمان سر ملاوی گو دا افتاب شفاو سر ملاوی گو آگا بریفنگ نپا چکر دی متفق شی نبیا با پا صوبائی اسمبلی کی دی دل دیر مختلف کرانا دا ایسی انشاءاللہ تعالی بلا خبرم بکی اشوا چو دا بلوچستان سر رابطه کو.
ڈاکٹر سید عالم محسود زیاتوی چې د اقتصادي رهداري په لړ کې په مغربي لاره هیڅ کار نه دی روان، او ټول کار د پنجاب په لاره روان دی.
سلور سره پښتو عرب روپو کې په دې کې اتیا اشاریه سلور حصہ دا د پنجاب لپاره دی، او دا نور بجټ د پنجاب د گورنر سره او پنجاب د شهر کلکلو سره د سنلو لپاره دی. یوه معنا نشته، ما دا سنکبال ته ویلي وو چې سره تصادف کړه چې که د کاریډور د فنډ نه مغربي روټ ته پاره یوه روپۍ نه وي یوه روپۍ نو ما دلته اعلان کړه.
د اقتصادي رهداري په لړ کې د وفاقي حکومت په ضد د پښتونخوا د حکومت د احتجاج اعلانولو په لړ کې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي پکار ده د پښتونخوا د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم دې لړکی خپل کردار ولوبوي.
وزیر اعظم صاحب د خپل وادي نه اروشته شوی دی چې هغه د پاکستان د مفاداتو په ځای زیات خیال د پنجاب د مفاداتو ساتي. عمران خان صاحب ټولې فیصلې هغه کوي. پکار ده چې هغه قومي لیډر دی چې هغه په دې مسله باندې چې پښتونخوا کې دغه حکومت هم هغه په دې باندې خاموش شولې دی. موږ به ډېر زیات خوشحاله یو چې دا حکومت راپاسي او دغه مسلې په خلاف کې ملګرتیا وکړي.
دا خود غلام غاز رپورټو د پښتونخوا د حکومت اقدامات په اړه عوامي نېشنل ګوند وایي د پاکستان وفاقي حکومت ورته ډاډ ورکړی چې گوادر کاشغر اقتصادي لار په اړه به اندېښنې ختم کړي. د ګوند یو مشر افراسیاب خټک نن مشال راډیو ته ویل تیره ورځ وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره ولیدل او پر دې موضوع ورسره خبرې وکړې چې تفصیلي رابعه اکرم خان راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د چهارشنبه په ورځ یې د ګوند مشر اسفنیار ولی خان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی. نوموړی وایي چې دا ملاقات وزیر اعظم نواز شریف په بلنه شوی دی. په دې ملاقات کې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري مغربي لار پاټا کې اصلاحاتو او د قبایلي سیمو بکور شوي خلکو بیا بحالې په اړه خبرې اترې شوې دي. افراسیاب خټک په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف اسفنیار ولی خان ته د اقتصادي رهداري مغربي لار په اړه د اعتراضاتو د لرې کولو ډاډ ورکړی دی.
یاد
دی چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري مغربي لار په اړه سیاسي ګوندونو لخوا اعتراضات مخې ته راغلي وو او عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا دا غوښتنه شوې وه چې د اقتصادي رهداري مغربي لار د پخواني نقشې باندې وساتل شي او په دې کې د بدلون ونه کړی شي. حکومت دا اعتراضات رد کړي وو او ویلي وو چې په مغربي لار کې بدلون نه دی شوی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا اولسي تحریک مشر سید عالم محسود وایي چې حکومت عملي ګامونه نه اوچتوي باید چې مغربي لار په اړه عملي ګام اوچت کړي.
نواز شریف خود سره نه دروغ وایي. په بجټ کې چې سنی په نقشه کې سنی نو په سپګه کې به څنګه جوړ شي. موږ څه کوو؟ موږ به انشاءالله تعالی اوس دا همت زموږ جوړ شوی دی چې دلته به په خیبر پښتونخوا کې دې ځل ته کم قرارداد راځي، دې ځل ته کم اتفاق رای راځي، دې ځل دا به پیښي جدایي. اوس دا تحریک سور نشي پنچر کولی او هغه لیډرانو ته خواص کوو چې تر اوسه پورې کلم موږ اولس ته تحریک رسوو نو بیا په منځ کې څوک راشي یا پنچر دې ځل موږ په دې ګستاخي د نه مجبورۍ چې څوک هم دا کوشش کوي به موږ کام ته خیو. دا تحریک به اولس ته ځي، د ولسي پاسون د هړتالونو تر نو نه بغیر دا نه کېږي.
د ذکر د روانه میاشت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري مغربي روټ سر تر سره د مکملولو او د ځمکې د اخستو عمل پیل کولو لپاره اعلی چارواکو ته هدایت کړی وو. وزیر اعظم دا هم ویلي وو چې د ټولګوندیز کانفرنس په موقع د شوي لوس پاسداري به کوي.
رابع اکرم خان رپورٹ مورد د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې حکومت ته ویلي چې د مذهبي لګکیو په خځو په زور د ودولو او د هغوی د مذهب بدلولو مخنیوي لپاره د قانون جوړ کړي او د کمیټې تیر مازیګر پر حکومت غږ وکړ چې د اقلیتونو د حقونو په اړه د قومي اسمبلی بل منظور کړي. د دې موضوع تفصیل د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د شروع په مخام د بشري حقوقو لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه کې چیر پرسن نسرین جلیل له حکومت غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د اقلیتونو د بچو سره په زور ودونه کیږي او په زور د هغوی د مذهب بدلولو هڅې کولی شي. باید چې د دې لپاره قانون سازی وکړي او کوم بل چې په قومي اسمبلی کې جمع شوی دی هغه دې په متفقه توګه منظور کړي. په دې حواله د یادې کمیټې غړي سینیټر ستاره ایاز مشال ریډیو ته وویل
چې په دې باندې دې یو قانون سازی وشي چې په سند کې دا ډېر زیاته مسله ده چې داسې هلته کمپیوټر کې یا داسې ځایونو کې که هندو ښځې دي هغه باندې جبري مذهب بدلي او بیا ورسره نکاح وکړي نو هغه کې دا دغه وشو چې که هندو میرج دغه دی اکټ دی کوم چې په نېشنل اسمبلی کې دې وخت کې دې پیش کړی دی نو هغه دا وایي چې دې باندې جسټس بګوان داس او دې ایم ایل اے کار کړی دی ډېر زیات او دوی چې دا هر څه پکې مونږ ټاور کړی دي.
کلی چې مشال ریډیو د بشری حقوقو دیو تنظیم عورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نه په دې اړه پوښتل، نو هغه وی چې په پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه په سند صوبه کې دا رنګ ډېرې پیښې مخې ته راغلي دي چې لکه بلې د هندو برادری خلک له پاکستانه تللي، کومه چې د فکر وړ خبره ده. نوموړي په دې اړه زیاته کړه،
تاسو وګورئ ګڼ تعداد کې سکم داسې اقلیتونه هغه همسیا ملک ته شفټ شول، هغه وجه دا وه چې دلته کې داسې واقعات چې کوم هغه ډېر ورځ په ورځ زیاتېدل. دغې مخنیوي دپاره چې کوم یو بل چې دی هغه مو شوی دی، نو کافي ورځونه هغه بل په اسمبلی کې پینډینګ دی، تر څو پورې چې دغه بل نه وي پاس شوی او داسې قانون سازي نه وي شوي، اقلیتونو ته به په دغه قسمه واقعات چې کوم دي هغوی مخامخ دي. په اسلام کې هم داری تقضی نو تپوسونه کې او هغه چرته واده کې دا چې کوم دي، نو اسلام هم دا وایي، بشري حکم دا وایي، د دنیا قانون هم دا وایي چې بغیر د چا د مرضی نه هغې سره دور زبرستي کول چې کوم دي که نه هغه د بشري حقوقو چې دی بالکل خلاف ورزي دی.
یاد دې وي چې د نهې په ورځ د اقلیتونو په خصوصي چوکۍ باندې راغلي د قومي اسمبلی غړي آسیا ناصر د غونډې دوران په نقطه اعتراض باندې ویلي وو چې د اقلیتونو د بچو په زور د مذهب بدلولو او د ودونو پیخي ورځ په ورځ سیوا کیږي او له دې به پاکستان ته ډیر زیات زیان ورسي.
د سراج زهیر رپورټ مورید په قبایلی سیمو کې د قدرتي ناورینونو ضد د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای ویلي د باړې هغه به کور کړل شوی کورنۍ چې خپل کلیو ته د نست د ستنیدو اسناد نه لري کولای شي چې د رواني میاشتې یعنی نومبر له دیرشمې نیټې څخه تر دوه اونیو پورې دا فارمونه ترلاسه کړي. اف ټی ایم ای وایي د وی آر اف په نوم دا فارمونه په جمرود کې د شاکتس لیوي امنیتي ځواک له مرکزه ترلاسه کېدای شي، خو قبایلی سیمو اوسیدونکو وایي دغه د باړې اوسیدونکو وایي چې ګڼ کډوال د اسناد نه لري او حکومت دې د دې فارمونو ترلاسه کولو وخت وغځوي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د خیبر ایجنسۍ د باړې هغه کډوال چې تر اوسه پورې وی آر اف فارم یا د ستنېدو اسناد نه دي جوړ کړي، نو باید په دیرشم نومبر یې د جمرود شاکس لیویز مرکز نه ترلاسه کړي، او چې چا سره دغه اسناد نه وي نو په باړه کې به ورته بیا میاشتنی راشن نه میلاویږي، او چې څوک یې جوړ کړي نو په دې اسنادو ورته د هر کورنۍ په سر د موبایل سیم للارې 10,000 روپۍ او اے ټی ایم کارډ للارې 25,000 روپۍ مالی مرستې هم ورکولی شي. اف ډی ایم ای وایي چې د باړې اکاخیل شلوبر کمبرخیل برکمبرخیل ملک دین خیل او کمرخیلو ځنې کورنیو دغه اسناد نه دي جوړ کړي، او چې تر دیرشم نومبر نه پس یې په دوه هفتو کې جوړ نه کړي نو بیا به د رجسټریشن نه خارجوي او د هر ډول امداد نه به بې برخې وي. خو بیا د باړې د کډوالو یو مشر خیلمت شاه پریدی وایي چې دغه اسناد ترلاسه کول ډېر مهم دي، خو باید دې لپاره دې ورکړه شوې موده وغځول شي.
دا وی آر اف فارم خو ځکه ضروري دی چې په علاقه کې سکیورټي فورسز والا تلاشي اخلي، نو چې د سره وی آر اف فارم نه وي نو په کاخیرو کې هلته ډېر خلک داسې ونیول او واپس هغوی بیا مطلب چې د هغوی خلاف مقدمې چلیږي چې یاره د علاقې سړی نه دا خو خلک غریبانه ایران دي هغه پیسې نه لي خو وایي چې ما ته د خپل علاقې اجازت نامه ملاو شي. دا یو اجازت نامه ده دغه دپاره وی آر اف فارم دپاره دا دی اوغځي دی نه د چټ ټایم ورکي دا د دوه هفته کار نه دی دا د دوه میاشتو کې هم دی د خلک نشي چې کم پاتې خلک دي دا نشي کولی. نو مونږ مهرباني لرو چې مونږ دا ټایم د خلکو لپاره زیات کړي ځکه چې ډېر زیات خلک پاتې شوي دي.
یو بل مشر جاوید شاه پریدي وویل
خلک خو ډېر زیات پاتې دي پوه شو قبیله وایس چې کم دی ټایمنګ هم نو خبره دی مونږ دا چې یو خو دا چې وکړي چې هر یو قوم دی خورا د خپل خپل ډیسک جوړ کړي. زما خبره دا چې په کور دارو چې لږ ون کې موږ لا ټایم روکړی شي ځکه چې زموږ خلک ډېر لرې لرې لوکو کې پروته دي که نه، نو کم از کم چې موږ لا دا ټایم
د باړې د کډوالو دغې غوښتنې په حق له مو چې کله د اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې په ټاکل شوي وخت کې به دې ټولو کډوالو ته دغه اسناد ورکړی شي، خو که بیا کومه کورنۍ ترې پاتې شي نو نیټه به ورته وغځوي.
دیکھی کمپلیٹ نہ شو مونږ ته پتو لګی چې را خلک بیا هم راځي نو مونږ دې کو چې پی آر ایف سنټر چې کمی نه آوی ته مونږ رو دې مبي دې زر تر دره دا ساين کی چې دا گورنمنٹ دا چې کوم هغه پته مراد ته پر حقدار شي خپل پی آر ایف او غیر ساين کی خپل اے ٹی ایم کارڈ واخلي خپل نور اسسمنٹ واخلي
یا د دیویش دروان کال د مارچ میاشتې نه د باډې د کډوالو ستنېدل پیل شوی دی او زیاتره کورنۍ یې خپلو سیمو ته لیږل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د شمالي وزیرستان میرام شاه میرعلی او د تخیلو دکاندارانو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په نوم ورغلې پیسې دې ورکړل شي چې دوی خپل ړنګ کړل شوي دوکانونه بیا آباد کړي. د کاروباریانو تیره ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال ویل په بیا بیا یې له حکومت غوښتنه وکړه خو اوس ښایي په احتجاجونو لاس پورې کړي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
تیره ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلی د تاخیل او نورو واړو بازارونو دکاندارانو دولت نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې میرانشاه میرعلی مارکیټونه او دکانونه ړنګ شوي او سامانونه یې په مکمله توګه ختم شوي چې د کورونو تاوانونو سره یې مخ کړي. دوی غوښتنه کړي چې دولت ورته متبادل کې معاوضه وټاکي. د میرعلی دکاندارانو اتحادیه مشر ذهین الله وایي دا دوی د توانونو پوره کولو لپاره فنډز یا پیسې راغلي خو دوی دا په دې اړه هیڅ نه ویل کیږي. نوموړی وایي نور په احتجاجونو کولو مجبوره شوي
چې میر زیات نقصانات وشول د میر سامانینه د خورې سره ملاو کړل حالانکه پیسې روغلی دي پولیټیکل صاحب څنګه یې شي دي آینده د پوره کچیر ته د میر سره تعاون وشو بیا به میر روډینه بندوي او د شمالي وزیرستان چې سمره تجرون دي دغه به روزي او د شمالي وزیرستان چې کوم نقصانات شوي دي د به بارې شوي میر د اسلام آباد سره احتجاج یا
یو بل دکاندار افضل خان مشال ریډیو ته وایي
د وطمنځا مشرانو راغوښتي دي او دا ټول تاجر برادری د تخیل میرعلی میرام شاه دې خلک راغله ده دې خلک په اربع روپۍ نقصان شوه ده او په کاردلون د شوي دي او دا وطن میاشت دی دا د هجای لوکو د گورنر پرې فور کمانډر پرې د سیاسي پارټۍ پرې د خلک جرګې وکړې په نن تاریخ پرې د سو نتیجه اندور وته ده نه دې کاندورون د مطالبه د وطمنځا قوم نه کو د پولیټیکلې نه کو چې چرته میز خبره مرسته ونه شوه به میز هغه کی تا
وزیرستان دکاندارانو اتحادیه یو بل غړی عبدالحمید وای اته میاشتونه ژړه فریاد کوي خو څوک هم نه اوري
چې تو یې میر سره ودا کړی و چې تو نه به ځکه میټي وخلم هیڅ میرا بنی وکړه ګوره میر دي کندوري میر ژړو پر یو دا و تم میاشتې شي چې میر شي کی هي میر حق دوري مو سره دا ودا کړی و د تو په ځای شي زدي کندور زغورت شوای زتا هیري مونه خلک ارزه غوړي مو ته خلک داړه ټکوي.
احتجاجي غونډه کې دکاندارانو وویل پولیټیکل انتظامیا به تر هغې بنو غلام خان شاهرا ترانزیت شروع نه کړي تر څو یې چې دوکاندارانو ته توانونو ازاله نه وي کړې. دوی وویل نور په سختو احتجاجونو مجبوره شوي او خپل توانونو ازاله به په هر صورت غواړي. په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو ته وویل میرانشاه او میرعلی بازارونه به په نوي پلان سره په جدید طرز جوړولی شي خو د دوکاندارانو ازالې په اړه لاس نه شي ویلې او پر دې اړه غور روان دی.
د عمر دراز وزیر رپورټ مو اورېده. په رپورټ کې مو اورېدل چې د شمالي وزیرستان پوځي عملیات چې تیر کال د جون له 15 نیټې پیل شوي ول تر هغې وروسته په دغه عملیاتو کې د میرعلی میرام شاه او د تخیلو د بازارونو مارکیټونه ړنګ کړل شوي دي او دوکانداران د حکومت نه تاوان غواړي. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اورئ.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال راډیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
مدرسې په وسنی اثر کې خبرونه خو تاسو د چهارشنبه او د شنبه یا خالی په ورځ اوري د رواني غړې په پای کې درته روښانه مستقبل و نې خبرونه خبرو چې پکې د ازل د خپلو هنرونو د زده کړو په اړه معلومات درته درکو. په پیښور کې درې نیم بجې شوې. عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډی سره.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي کاچر گوادر په اقتصادي لاره کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک وچلوي. دا خبر د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړی. د پرویز خټک ویلي مرکزي حکومت په دې اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او هڅه کوي چې د پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران نن کابل ته تللي دي. په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولي خان، د پښتونخوا ملي پارټي مشر محمود خان اڅکزی، د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شامل دي. د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي او د تخیل دکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسېدلو تاوان موازه ورنه کړي نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبه په ورځ په بن کې د غونډې پر مهال د دکاندارانو دا خبره وکړه. د هند پوځي چارواکي وایي د پاکستان پولي ته څیرمه د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یوه نښته کې درې بریدکوونکي وسلوال او یو عام وګړی وژل شوی دی. دا پېښه تېره ورځ رامنځته شوې ده. د امریکا څېړنو په ډاګه کړي چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون شوی برید د تېروتنې له کبله رامنځته شوې یوه داسې پېښه وه چې ډاډه ورزخ کېدای شو. دا خبره په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو قمندان امریکایي جنرال جان کمپیل د چهارشنبه په ورځ په واشنګټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. د روس د سایبیریا په سیمه کې د هلیکاپټر راغورځېدو په پېښه کې 15 کسان وژل شوي دي. په هلیکاپټر کې ټول شپږ کسان سپاره وو چې نن په ینیسی دریاب کې راغورځېد. د ترکی پوځ یو ریکارډ سوی ژغ خپور کړی چې پکې د روسي جنګي الوتکې ته د نارانسکوره کولو له مخه خبرداری ورکړی دی. دغه شخص په انګریزي ژبه اورېدل کېږي چې وایي خپل مخ سمدستي جنوب ته بدل کړی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد تر ټولو لوی مډال د روس اتل هغه پایلټ ته ورکړی چې د نومبر په 23 روس له هغې ووژل شو چې سو 23 جنګي الوتکه د ترکی شام په پوله د ترکی جټ الوتکې په ډزو رانسکوره.
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل ویاند عبدالحی کاکړ ورزوی اسلام آباد ته هلته مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان نننې ورځ ورځپانو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورځپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن لسمه غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فعال اقتصادي مرستو لپاره په واضح ګامونو اتفاق یقینا چې د ټولو سیمې لپاره ښه خبر دی. ورځپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړه د پرمختګ لپاره یو بل ته ضرورت لري او دواړو هیوادونو د ښو او بدو حالاتو اغیزې نیغ په نیغه په یو بل کېږي. ورځپانه په اخیره کې لیکي چې خپل منځي مرستې ته ودې ورکول د دواړو هیوادونو د اولس د ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ لپاره پراخه موقع پیدا کولی شي. نو ځکه د دواړو هیوادونو ته به دې لورې ته پام راګرځول او تون پرمختګ باوري کول وي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خزانې لپاره د قائمه کمیټې په اجلاس کې د شماریاتو وزارت دا اندېښنه ظاهره کړې ده چې ملک کې د امن او امان خراب صورتحال له وجې د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې کېدونکې مردم شماري ځنډېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې ملک کې هر لس کاله وروسته مردم شماري کول لازمي وي، خو پاکستان کې په اخري ځل مردم شماري کال 1998 شوی وه. نو اصولا 2008 کال کې مردم شماری کول پکار وو، خو د سیاسي وجوهاتو په وجه 19 کال وروسته په 2016 کال کې مردم شماری کېدل وو، خو یو وار بیا د ځنډولو خبرې مخې ته را روانې دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که حکمرانانو ته د ملک د آبادۍ باره کې صحیح معلومات نه وي، نو پالیسي جوړونکي ادارې به د اولس د ضرورتونو صحیح تخمینه څنګه ولګوي؟ دا به څنګه معلومیږي چې قام ته د تعلیم، صحت، زراعت، روزګار او نورو شعبو کې څه قسمه او څومره سهولتونه پکار دي؟ حکومت لا فوری د دې صورتحال نوټس اخستل پکار دي او مردم شماری دې د ځنډولو په ځای په خپل مقرر کړی شوی وخت وکړي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور ضلع ناظم لخوا په ګودامونو د چاپی وهلو وروستو د اپریشن نه متاثر شوي خلکو لپاره مختص کړی شوي 4000 نه زیاتې بورۍ برآمد کړي دي او 15 ګودامونه یې سیل کړل. ورځپاڼه لیکي که یو خوا د ضلعي حکومت دا یو ښه ګام دی، نو بل خوا ضرورت د دې خبرې هم دی چې د خوراک محکمې په شمول د نورو متعلقه محکمو هغه چارواکي چې خپل ډیوټي په خشان نه تر سره کوي پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې هغه افسران چې د متاثرینو لپاره راغلی د امدادي سامان یې په نورو دکاندارانو خرڅ کړی دی د پلټنو وروستو دې ورته سخت نه سخته سزا ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ګارډین ورځپاڼې د عبدالباسط په نوم د یو مایوبه یا معذوره زندانی کس د مرګ سزا ځنډولو په اړه د پاکستان حکومت پریکړې موضوع څېړلې. بل پلو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان په فاریاب ولایت کې د وسلوالو فعالیتونو د افغان سرتیرو نیولو په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې انیسا جمل اوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت پرون سهار د عبدالباسط په نامه د هغه معذوره تن د پانسه سزا او درولو حکم ورکړی دی چې په خپو معذوره دی او د یو کس په وژنې تورن دی. د عبدالباسط سزا د دوو نورو میاشتو لپاره ځنډول شوې ده. عبدالباسط ته د پانسي سزا ورکول وړاندې هم لاغې وروستو څو ځله ځنډول شوي چې د بشري حقونو ادارو د اندېښنې راپورته کړی چې په ویلچیر ناست یو معذوره تن ته څنګه د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د عبدالباسط د سزا ودرولو رپورټونه د نهه په ورځ د بشري حقونو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان کې د وکیلانو له خولې خپاره شو. یادې ادارې د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ګارډین لیکي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ریپرایو مشرې مایا فو ویلي دي د عبدالباسط د سزا ځنډولو دا ګام هغه وخت واغستل شو چې د نوموړي پانسه ته یوازې یو څو ګڼټې پاتې وې. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ویلي دي چې د روانې اونۍ په پیل کې یې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د عبدالباسط د سزا ځنډول لپاره خط لیکلی وو. ګارډین لیکي د پېښور په آرمی پبلیک سکول د طالبانو د برید وروستو د پاکستان حکومت د پانسه سزا نه لګول شوی بندیز لری کړ. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چارواکي وایي افغان طالبانو لاغ وروستو لږ تر لږه دیارلس افغان سرتیري او دوه بهر ملکیان نیولي دي چې د سې شنبې پر ورځ یې په فریاب ولایت کې الوتکې په بیړنۍ توګه ناسته وکړه. د فریاب ولایت نه د ولسي جرګې غړي نقیب الله فائق ویلي دي په دغه الوتکه کې پوځي انجینران ولایت ته راوړل کېده. نوموړي ویلي دي دغه الوتکې ډېر لاندې پرواز کوه او چاته هم د بیړنۍ ناستې پر مهال زیان نه دی رسېدلی. د فریاب ولایت سخت کال د طالبانو له سختو جګړو سره مخ دی. طالبان دغه ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې جګړې کوي. نیویارک ټایمز لیکي د زیاتو ګواښونو له وجې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم هم د یوې میاشتې د عملیاتو لپاره خپلې سیمې ته ورغلی و. خو چې کله عبدالرشید دوستم کابل ته بیرته ستون شو نو وسلوالو چې د کندوز ښار د قبضې سره حوصله ترلاسه کړې وه د فریاب د سر ښار میمنې د نیولو لپاره هڅې پیل کړې چې هغه مهال یوازې ځایي ملیشیا او د امریکا هوایی بریدونه د دې هر څه د مخنیوي لپاره موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي پلټونکو ویلي د اکتوبر په میاشت کې په کندوز کې د بی پوله ډاکترانو پر روغتون بمباري یوه تېروتنه وه. له دې سره سره امریکایي ادارې هغه پوځیان هم ماتله کړي دي چې په دې برید کې ښکېل ول. د کندوز پر روغتون په بمبارۍ کې تر دیرشو زیات کسان وژل شوي ول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. د افغانستان ولسمشر دفتر د امریکا د پلټنو هرکلی کړی. احمد شیبر معلومات راکوي.
امریکایي پوځي چارواکي وایي کومو کسانو چې په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون په برید کې لاس درلود د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تېره ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل
دا یوه تراژیدی وه. دا سه پیښه وه چې مخه یې نیول کیدای شوی او علت یې یوه انساني تېروتنه وه. زه تاسو ته دا ویلی شم هغو کسانو چې په انفرادي ډول له نږدې په دې پیښه کې لاس درلود وظیفې تعلیق شوې دي.
جنرال کیمپل په کندوز کې د بې پولي ډاکترانو پر روغتون د شوي برید په تړاو داونه ویل چې د څومره کسانو وظیفې ځنډنې شوې دي. خو ده په خپلو خبرو کې دوو راپورونو ته اشاره وکړه او ویې ویل
In addition to the US national investigation, de America de mili tahqiqato tarsang de afghana o NATO de mulki talafato de selene gatim ham tahqiqat kalaydi de dwala raporuno umumi natija sara wortada ma de NATO umumi munshi ولس مشر غنی او ډاکټر عبدالله د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کړی دی. ناتو به د خپلو تحقیقاتو نتیجه په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا په راپور کې ویل شوي دي چې په دې برید کې چې د اکتوبر په درېیمه ترسره شو لږ تر لږه یو دېرش ملکیان ووژل شول او اته ویشت ټپیان شول. د حمله هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و. د افغانستان حکومت د دې څېړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. له ارګ څخه په خپرې شوې اعلامیې کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوي دي چې د امریکا د متحد ایالتونو دا څېړنه شواهدو او حقایقو ته په پام ترسره شوې او اشتباهات یې منلی دي چې مسؤولان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوند افرادو څخه پوښتنه وشي او حساب ورکوونکي به وي. په راپور کې ویل شوي دي چې امریکایي الوتکې پر ځای د دې چې د روغتون تر څنګ یو ودانۍ چې د طالبانو په لاس کې وه بمباري کړي پر روغتون یې ډزې وکړي. بې پولي ډاکټرانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې افغان حکومت به له خپلو نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
دا مشال ریډیو ده.
له امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجلې په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش زیاتېدونکو نفوذ په اړه لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې راغلي دا ډله توانېدلې چې د ننګرهار تعلیم یافته کسان هم خپلو لیکو ته جذب کړي. د لیکنې مهمه برخه هارون باچا اوروي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي کله چې د 2014 کال په لومړیو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو، هغلته هیڅ هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نامه نه اخیسته. شاوخوا یو نیم کال وروسته وا چې دغه ولایت د دولتي پوهنتون د ودانۍ پر دیوالونو د داعش تور او سپین بیرغونه ولیدل شول. هم د ننګرهار یو اوسیدونکي او د ګوانتانامو له زندانه خوشي کړل شوي د داعش د خراسان د سیمه ییزې ډلې لپاره ځان د امیر په توګه ونوموه. د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د ننګرهار خلک ویاړي چې دغه ولایت اوسیدونکي د افغانستان د تر ټولو ولایتونو هغو زیات سواد لري، د ننګرهار یو د پام وړ شمېر خبریالان او انجینران خپل صلاحیتونه داعش ته د تبلیغاتو کولو لپاره مصرفوي. په تېر اګست میاشت کې د داعش وسلوالو د ننګرهار لس قومي مشران له طالبانو سره د هغوی د مرستو په تور په بمونو والوزول. په لیکنه کې د افغان استخباراتي چارواکو په حواله ویل شوي چې سږ دوبی د ننګرهار له 21 ولسوالیو څخه لږ تر لږه په وو هغو کې داعش ته ورته د وسلوالو یوې ډلې فعالیتونه درلودل. د جولای او اګست په میاشتو کې وضعیت دومره خراب شو چې د افغانستان له نورو برخو څخه وسلوال ننګرهار ته راوستل شول تر څو د داعش وسلوالو پر ضد وجنګېږي. له دوی څخه ډیری یې په هلمند ولایت کې له فعالو طالب یاغیانو څخه ول. لیکنه کاږي هم سګ دوبی د افغان حکومت لخوا د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونو تر تایید وروسته اندېښنې راپورته شوې چې د افغان طالبانو د مشرتابه پر سر د هغو په منځ کې له اختلافاتو به داعش ګټه واخلي. د روان کال د سپتمبر میاشت پورې داعش هم په افغان او پاکستانیو ډلو وویشل شو. تیر اکتوبر میاشت د ګوانتانامو پخوانی قیدی رحیم مسلم دوست چې وایي د پاکستان حکومت د امریکا ته ورکړی او د حافظ سعید په مشرۍ له داعش ډلې لارې بېلې کړې. مسلم دوست وایي سعید پاکستانی وګړی دی او هم هغلته دی بیرته ولیږدول شي. د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي داعش په افغانستان کې یوازې سلفیان خپلو لیکو ته نه جلبوي بلکې د دغه ډلې ډیر تمرکز د ښاري سیمو پر باسواده ځوانانو دی. افغان حکومت بیا د داعش مهارولو لپاره د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې پخواني جهادي قمندانان چې د روسي ځواکونو پر ضد یې جګړې کړې دي د ولسوالانو په توګه ګمارلي. لیکنه زیاتوي د ولسمشر اشرف غني حکومت تر ډیره پاکستان ته به ګوتې نیولو سره وایي چې د داعش ډله د بهرنیو وسلوالو لخوا حمایه کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپا شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15028 کلو هرڅ اوریدلی شئ.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او اوریدونکو اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې مو درته د ښکلیو هنرونو د زده کړو په اړه باندې معلومات راوړي دي. دغه معلومات په دې تناظر کې درکو چې د خیبر پښتونخوا مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د پښتونخوا کالج آف فاین آرټس په نامه یوه اداره خلاصه شوې چې پکې داخل اخیستی شي. خپرونه منور شاه جوړه کړي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. په عامه توګه د پښتنو په ټولنه کې خلک د تعلیم د بیلابیلو برخو په حق لا ډیر محدود معلومات لري او همدغه وجه ده چې زیاتره خلک خپل بچي ډاکټران او انجینران جوړول غواړي. بیا ځنې یې د مقابله امتحانونو کې شاملول غواړي، یعنی چې سی ایس ایس او یا پی ایس ایس وکړي او لوی افسر ولګي. نو داسې فکر کېږي چې مستقبل به یې ډېر ښه وي. دا راز د وخت د تیرېدو او معلوماتو زیاتېدو سره سره د تعلیم نوې نوې برخې وپیژندل شوې، خو د فاین آرټس، فنون لطیفه یا فنی او انځوریزې زده کړې لا هم ډېر کم خلک پیژني، او بیا د هغې نه هم ډېر کم پکې خپل بچي داخلوي، ځکه چې مخکې په پښتونخوا کې د فاین آرټس لپاره د زده کړو موقع د نشت برابر وه. د روښانه مستقبل په دې خپرونه کې د فاین آرټس، چې ورته د ښکلا هنر هم ویل کېږي، په اړه معلومات درکوو. د ستمبر په 6مه نیټه د مردان په عبدالولي خان یونیورسيټي کې د پښتونخوا کالج آف آرټس په نوم د یوې ادارې افتتاح وشوه. د دې ادارې مشر فضل ستار دورانی په دې حقله مشال ریډیو ته وویل،
تیر 20 ستمبر 2014 باندې چې دا کالج استابلیش شو، د دې نوم ټاکل شوی و یونیورسٹی کالج آف آرٹس. او چونکہ په موقع داسې شو چې دا د صوبې لومبه کالجو، نو دا غیر د وجه نه چې د دې نوم دغه شو پښتونخوا کالج آف آرٹس. او د دې وجه دا و چې په صوبه کې داسې انسټیټیوټ نو آرٹ ډپارټمنټ شو، په هزارې یونیورسٹی کې او په پېښور یونیورسٹی کې، خو هغه ډېر لمیټډ دغې سپوک او خلک نو. په دې کې مونږ سره چې سلور ڈپارٹمنٹ تھی کولمبی زلبان دی پیو زے باندې، ڈپارٹمنٹ آف آرٹ ہسٹری اینڈ آرٹ تھیریز، ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس، ڈپارٹمنٹ آف ڈیزائن، ڈپارٹمنٹ آف آرکیٹیکچر.
نوموړی زیاتوی د ستمبر 6مه نیټه د فائن آرٹس په تاریخ کې یو خاص اهمیت لري.
6 ستمبر 1964 کې په پیښور یونیورسٹی کې آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ په نوم باندې جوړ شو. چودھری محمد علی بارادوانه کې وایس چانسلر و، او پاره کې غټ مېلمانه چې په غورز باندې نو غنی خانو، شاکر علی وو، عبدالرحمن چختائی وو، او د بنگلاديش ډاکی یونیورسيټي نه چې زین العابدین صاحب راغلی وو، او هغه د چیرمن جان کړو. لکه دغه د فارم د ایجوکیشن او زکه د ګندارا د مکه چې دا سیمه چې دا، نو دا خو په دې کې خدای آرټ اکټیویټیز د ابتدا نه د 2000 کال نه 2500 کال نه شروع دي، او فارمل ایجوکیشن په 1964 کې شروع شو. اوم با اورز د ګولډن جوب دی پولیس باندې د پښتونخوا د دې ګندار د سیمې رومبه آرت کالج پښتونخوا آرت کالج جوړ شو.
فضل ستار دورانی نمو پختلی، په دې کالج کې د زده کړو کوم کوم پروګرامونه لري؟
موږ سره په فاین آرټس کې چې دی نو سپیشلایزیشن دی پینټینګ، مینیچر آرټ، پرنٹ مینکیک، فوټوګرافي، سکلپچر، تھیټر آرټ، سیرامکس اینڈ پاٹری او پرفارمینګ آرټس. دا د فاین آرټس ډپارټمنټ سپیشلایزیشن دی. For design department ki di computer and digital arts, textile and fashion design, interior design, product design or industrial design. Pa de ke chide no ji munga das wala sam pas khal ko da para yo program shuru kare de cha ga MA art and design de. Aw pa MA art and design ke dada department of art history and art theories panum banare. Pa de ke che kam specialization di aga de history of art, dream specialization de art administration, dream specialization de culture studies, سلورم اسپیشلائزیشن نے فلم اسٹڈیز، پنزم اسپیشلائزیشن نے میوزیکالوجی، پگم اسپیشلائزیشن نے پرفارمنگ آرٹس، اوم اسپیشلائزیشن نے فوک آرٹس اینڈ ہینڈی کرافٹس، اور سلورم ڈپارٹمنٹ آرکیٹیکچر چلے پائے کہ دو پروگرام دی آرکیٹیکچر ڈیزائن اور اربن ڈیزائن.
تا مردان په پښتونخوا کالج آف آرٹس کې د داخلي څه طریقه کار دی؟ نو موړې وای
په دې کې جدا ده چې دا کوم چې ډپارټمنټس دي سلور وانه، په دې کې دا آرکیٹیکچر او دا فائن آرٹس او دا ڈیزائن دا کسان چې کلمو سره داخله شي د دولسم کولو نه پس، دا دې لپاره دا دي چې اوس خو پاکستان کې سیستم چینج شوی دی، هایر ایجوکیشن سیستم چینج کړی دی، اوس چې دی نو د دولس نه پس ایٹ لیسټ سیټ اینڈ ڈیویژن هغه خلک مونږ سره فارمونه جمع کوي. نو یو خو د دې مونږ چې دی نو جرنل انټرویو وکړو او بیا ته ایپټیچیوډ ټیسټ وایو چې دې ڈرائنګ سره رغبت څنګه دی او ڈرائنګ څنګه کولی شي. او یو کال د دې دریوونو ډپارټمنټس فاونډیشن ایئر چې دی دا انټرنیشنل دی، دا فاونډیشن ایئر چې دی نو دی یو ځای هغه یو کال کې دی د موږ ټول د آرټ جهتونه چې دی هغه ته اوپن کو، فاین آرټس چې سوره فیلډ دی موږ سره اویلیبل، په ډیزاین کې چې سوره فیلډ موږ سره اویلیبل دی.
دا چې په عملی توګه د کالج کې تعلیمي سلسله شروع شوه او کسانګه فضل ستار دورانی په دې پښتنه وویل،
په دې کې هر لړی موږ درې ډپارټمنټس چې دی هغه آپریشنل کړی دی، او درې ډپارټمنټس کې چې دی نو په بیچلر آف فائن آرټس کې او بیچلر آف ډیزاین کې دا دوه ډپارټمنټس په دې کې داخلي شوي دي او کلاسونه شروع شو. دا په آرټ هیسټري کې داخلي شروع دي، فارمونه جمع کیږي، او آرکیټیکچر ته د هغه ریکوایرمنټس چې دي نو هغه زیات دي او د کونسل نه اپروول اخیستل دي نو هغه به ان شاء الله د 20 ستمبر 2015 پورې به هغه مونږ داخلي شروع کړو. داغه
د تعمیراتو د نقشو جوړولو لپاره تعلیم یعنی آرکیټیکچر چې د انجینرۍ یو برخه ده پکې د داخلو لپاره څه شرایط دي؟ نوموړی وایي
آرکیټیکچر به عام طور تر د ورډ چې دی نو یورپ کې خو کرایټیریا چینج ده خو دلته کې په ایشیا کې دا ده چې مونږ چې دی نو فری انجینیرنګ والا کسان اخلو او چې میکزیمم مارکس باندې ورته میرټ جوړو او دویم د هغې دای چې ایف ایس سی فری انجینیرنګ چې کړي او د هغې د جوړولو کې دا ټایم ځکه لګي چې د آرکیټیکچر کونسل آف پاکستان چې دی د هغې نه اجازت اخیستې دي د هغې لول زیرو وزټ کېږي هغې اکویپمنټ ګوري فیسلټیز ګوري هغه ټول چې وشي نو هغه بیا پروویژنل به مونږ اجازت راکړي او بیا د هغې نه پس به په دریو کالو بیا د فارغ ورک چې اجازت ملاو شي نو لږ د هغې ریکوایرمنټس زیات کړي او مونږ دا نه غواړو چې د پښتونخوا سیمې دا ړومبی کار چې دی دی کې د څه پرابلم دي خلکو ته د سهولت.
فضل ستار دورانی نه مو پوښتل چې د فاین آرټس د ډیګری ترلاسه کول نه پس د کار روزګار موقع ملاویږي یعنی د دې ډیګری سکوپ شته او که څنګه؟
سکوپ په ماته ډیر زیات ښکاري ځکه چې انټرنیشنلی دومره غټ مارکیټ دی چې کم زیاته د اګن ډیزاین کړي نو دې بې روزګار نه شي پاتې کېدی. دویم پکې غټه خبره دا ده چې دا سیلف امپلایمنټ سبجیکټ دی جی دا ټول که یو سړی ته سرکاري نوکري یا د کمپنۍ نوکري ملاو هم نشي هغه په خپله ځان له دوره څخه کولی شي چې هغه به اوږې نه پاتې کېږي. او درېیمه خبره دا ده چې سر سوشل چینج به راځي ځکه چې یو سړی زموږ پښتنو خو تاسو کورونه کتلي دي نه پکې څوک پینټنګ لګوي نه ولږ رنګ صحیح کوي نه د هغې ډیزاین ټیک وي نه د هیلتھ فیسلټیز وي پکې نو دا اویرنس چې راشي دا سوشل چینج چې راشي دا امپلایمنټ سیلف امپلایمنټ چې راشي دا به زموږ په دې سیمه کې ډېر غټ چینج وي او دا کالج مقصد دا دی چې سوشل چینج او سیلف امپلایمنټ شروع شي نو زموږ کالج چې دا به خلک چینلایز کړي او دویم دا چې دا کم چې په ځوانانو کې دا نیگیټیو ټرینډ روان دي نو بیروزګاري به تنګ شي فرسټریټ شي نو چې کله یو سړی بیروزګار نه وي هغه ته یو داسې ایکټیویټي ملاوي چې هغه چرته کینی پینټنګ کوي چرته کینی فوټوګرافي کوي او بیا چرته په ویب باندې په فلیکر باندې په یو شي باندې بل شي باندې ورکي او 500 ډالر په یو تصویر باندې چې هغه عام ګپ شپ کیستی وي هغه باندې واخلي نو زه دا نه ګڼم چې د دې به داسې رول کم وي بلکې ماته خو دا ښکاري چې خلک ته به یو ډېره ښه مشغوله او د پیسو ګټلو یو ډېره ښه طریقه ملوي.
دا وو په مردان کې د پښتونخوا کالج آف آرټس مشر فضل ستار دورانی چې د فاین آرټس یا د ښکلا فنی زده کړو په حق لې د خپل ادارې په کردار رڼا واچوله. نوموړی وایي داخلې جاری دي چې پکې په دې اول کال کې نیمه داخله معاف ده او د قبایلي سیمو د ځوانانو لپاره پکې نور سهولتونه هم شته. دا راز دا کالج چې د ولی خان یونیورسيټي برخه ده پکې د هلکانو او جینکو د اوسېدو لپاره جدا جدا هاستلونه هم موجود دي. په دې موضوع درته روښانه مستقبل کې نور تفصیل هم درکو او د دغه کالج د زده کوونکو خبرې به هم واوري د یوې لنډې دمې نه پس. مشال ریډیو سره اوسئ. روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته نن د خکولا د هنر یعنی فاین آرټس د تعلیم په حق له معلومات ترکو. د دمه نولاندې تاسو واوریدل چې د مردان په عبدالولي خان یونیورسيټي کې د پښتونخوا کالج آف فاین آرټس افتتاح شوه او پکې د محل داخلي هم شروع دي. په دې کالج کې نوې داخله شوې هماګل لومی وزده کوونکی وای د ماشوموالي نه رنگونه خوخو ځکه نو د خکولاګانو فن زده کول غواړي.
مطلب یو سلی نه بل څه د دې لپاره غوړې چې موږ یې سټیشن یو ثرډ ایئر چې دینو ما پینټینګ کې مطلب د ما سبجیکټ کو چینج شو لاین الیکټیو انګلیش الان کې زما دا شوق او دې ځکه نه مې شوق او سکول ټایم نه مې په پارټیسیپیشن کو آی او فنکشن کې کالج کې ورن کو
دا چې د کور له اړخه پرې میډیکل انجینیرینګ او یا د تعلیم نورو برخو ته د تللو فشار خونه وو. نو موري اویل
حالانکه زمونږ سوسایټي کې پښتون کلچر کې مطلب میډیکل او انجینیرینګ دا څه بیسک سبجیکټ دي چې دا څه پوره کې ډایرکټ جاب ملایږي د دې مسلې سره او نو سبجیکټ هم شته. فاین آرټس یو داسې فیلډ دی چې هغه کې په دې وجه باندې زما بچپن نه خپل او زما پیرنټس ما ته شروع نه وي چې مطلب ګاډ ګفټ سیستم انسان ته ورپړي پرې پاتو او خپل د سیکنډ ډیزاینینګ فیلډ باندې رالم پینه مخکې ما چې سیکر ما میډیکل ته اپلای کړو حالانکه هغه چې یو انسان له پکار چې څه چې نه چلیږي ډایرکټ خپل ډایرکشن چې چې څه چې لایف کې پن هغه سیس پکار چې کوم باندې انسان خپل کمان دی په دې وجوان بس بالکل طرح فیشن ډیزائننگ.
هما ګل وای د دې کالج د شروع کېدلو سره د پښتونخوا جینکو لپاره د فاین آرټس زده کړې ډېرې اسانه شوې.
جینکو لپاره خو دا ډېر ښه فیلډ دی، ځکه چې کوم یو انسان راځي هغه ته خپل بیکګراوند ته ګوري، خپل ویلیوز ته دي ګوري، هغه بیس ته راځي. اوس موږ سوسایټي ته پرمیشن نه راکړي چې موږ لکه یو پښتون کلچر کې چې موږ له کور نه بهر لاړ شو، بیا دونه لرې لاړ شو چې هغه فیسلټي نه ترانسپورټ، نو په دې وجه دا څنګه ډېر ښه اپورچونیټي ده اسپیشلی بچے پیچھے کے تمہوں سے راج کالج کھلاؤ کو ہم نے خپ آسان مانے پھل تو ہم سے رات دے سو اور سے کم سب جنگ شوق کیا گا پورا کالج سے تین ڈیزائر سے تو یہ گا اچھی کالج سے رہی پھل گول جس پھل ٹائر جیس کیا گا تم نے سی دے خپ آسان مانے سنگر ٹیچر کوپریشن اپ ڈیٹ دیا تے دا ہزار نا ٹیچر دا گے دے یو ٹیچر ایم سی نا گے دے.
تاسو د مردان په عبدالولی خان یونیورسيټي کې د فاین آرټس کالج په حق لا معلومات اوریدل. د خبرونه په دې برخه کې مو د داسي یو ځوان سره خبرې کړې چې د فاین آرټس تعلیم یې په لاهور کې د یوې ادارې نه ترلاسه کړې. هغه وایي
زمانوم پیر حامد خشکی دی، زه د خشک نوخار سره تعلق ساتم. ما د وړکوالې لکه سکول ټایم پرایمري سکول چا وخت ما د ډرایینګ شاپ لرلو، د پینټینګ ما کلرونه اورې خو اور ای دغه جما بازار سره په ډرینګ پنسل او داسې زنه زال ساتل. نو ما چې کوم وخت کې میټریک او دغه نه پسې شو کا نو ما یونیورسيټي کې داخلو کا د آرت د پاره الته ما بی اے فاین آرټس کو د پښهر یونیورسيټي نه په آرت او ګرافیک ډیزاینینګ کې دا یې نه پسې ځلالم دغه ته ایم سی اے نېشنل کالج اف آرټس ملٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ نا ما ملٹی میڈیا کا ما انیمیشن کے ماسٹر کو مطلب ہے کہ ما کارٹون انیمیشن التا دکو ویڈیو دا سیزن میں دک او بیا ما تو یوسف خان شیربانو باندے التا تی سی دکو یوسف خان شیربانو کو تاسو کتلی پختو پایلا انیمیشن کو.
حامد خان وای د کورنۍ خلک چې تعلیمي یافته دي دوه غوی د خپل خوخه د تعلیم نه منی کاوه، خو ځنې خلکو بورته ویل چې فاین آرټس اهمیت نه لري.
زما وخت ما د غوخه خپل فاین آرټس کولو نو موږ ته خپل ځانې لگا درو کسانو چې ته دې فیلډ ته ولاړې. ما زما دې فیلډ سره شو چې زه سبق هم نو سره دې کې بم مخکې زنور سبق پدې کې نو سره کې ما کور کې ویډیو ما ته کور کې سر لکه ما ته چاغ نو کړی په کور کې خو بیا نو ته خلکو چې ته دا څه کار ونه لکه دلته کې زموږ په خپلو څنګه تاسو خبرو کو دلته کې څوک پدې کې څوک سبق نه وي چې دا خو سوزور دی خو ای ته دا پته نه وي اوسو مشران دا شو چې دا یو انجوکیټډ ټو نه وي چې لکه دې فیلډ ته ولې لاړ دا خو سرنګونه دی دا غدي ودي کسی خو ما ته جنه دا ما شوق ته د دې مخ کې ډېر دغه ځکه چې موږ ته زموږ په صبح کې بلکې زموږ ځل کې دا څه کښ نو چې هغه په کړو خو دا چې زموږ مشران لرو او یې ایجوکیټډ ټو نه یې مانا او سلا راکا چې نه دې صحیح لګیا دی او دا دې چې کوم کار کوي دا د مستقبل لپاره د نور انده مستقبل لپاره دی لپاره ډېر روښانه دا لري نو دې صحیح روان دی.
حامد خان اول په خاص توګه د کارټون فلمونو جوړولو تعلیم یې کړی او د خپل لاس جوړ کړی شو تصویرونو نمایشونه یې هم کړی دي. نوموړی وایي په مردان کې د پښتونخوا کالج اف آرټس د جوړېدو سره به د دې صوبې ځوانانو ته په دې برخه کې د زده کړو موقع په لاس ورشي.
بلس پر پنجاب ته موږ وګورو زمونږ په آرټ کې ډېر مخکې دي، زمونږ د آرټ کې په ولی مخکې دي، ځکه چې کالجونه دي یونیورسيټي دي او زمونږ په صوبې کې صرف د پښور یونیورسيټي کې یو کالج دا دې د ورځې چې دلته د مردان کې شروع شو نو دې کې یو هو دا چې سواد ته مردان دې سواد دا چر صد د مختلف ډیسټریکټ دي دا د خلکو مراد دي چې بل نه چې دې کې دې دا د غړي چې لکه ارکیټیکچر په فشار نشته کې نشته او دلته کې دې کولو کو نو دا د غټ کار لکه کولای کوشش کوي او دې له علاوه پینټینګ پاکستان ټیکسټایل پاکستان او دې نور شوبول هم ترجیح ورکړي بلې دا چې دې چې خپل وایس چانسلر سره احسان صاحب چې کوم اعلان کو دا غنی خان آد ګل نو دا یو خبره چې زمونږ په صوبه کې آد ګلی بالکل نشته او په پنجاب کې ډېری دي یي نو دا نو نو سټوډنټان مطلب چې ډېر هنرمند په دې زمونږ صوبه کې شته نو یې ودی ترڅو توجه ډېر راشي.
کارپوهان وای د تعلیم هر برخه او هر سانګه په خپل خپل ځای پوره اهمیت لري او ځوانانو ته پکار دي چې هغه برخه کې تعلیم وکړي کوم چې د دوی خوښ وي. دا راز به نه یوازې دوی ته تعلیم او کار روزګار اسان شي، بلکې دوی به د خپل خوښې په برخه کې د زده کړو په نتیجه کې لوړ مقام ته ځان ورسوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0020221212 1 2. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.